په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه دروړو. خبرونه له نجیب عامر اور.
اسلام آباد کې د کشمیر په اړه د قومي سلامتۍ غونډه شوې ده. افغان ولسمشر په کابل کې ترسره شوې پرونی برید غندلې او په قاهره کې یوې 14 19 کسان وژل. د خبرونو تفصیل: پرون په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وشوه چې پکې وویل شول هند په کشمیر کې جارحانه رویه خپله کړې چې دوی غندنه کوي. د پاکستان پولیسو پرون وویل د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول پر کرخه د ګولهبارۍ له وجې یوه میرمن ژوبله شوې ده. تر دې یوه ورځ وړاندې پاکستان دا تور هم پورې کړو چې په کشمیر کې کلسټر یا خوشحي بمونه استعمال کړي چې په نتیجه کې دوه ملکي کسان وژل شوي او 11 نور ژوبل شوي دي. هند دا تورونه رد کړی دي. په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم د هند او پاکستان ترمنځ د لانجمنې سیمې کشمیر د ستونزې د هواري لپاره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه د کومک غوښتنه کړې. هندوستان په زیات شمېر کې ځواکونه تر خپل واک لاندې کشمیر ته استولي او په زرګونو سیلانیانو ته له دغې سیمې د وتلو امر کړی دی. نن سهار د هند تر واک لاندې په کشمیر کې د انټرنیټ او ټلیفون اسانتیاوې ځنډول شوي او ځینې ریاستي مشران یې په کورونو کې نظر بند کړی دی. په دې وروستیو کې هند په کشمیر کې لږ تر لږه 10,000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي. د رسنیو د راپورونو پر اساس هند په دغه سیمه کې د 25,000 نورو پوځیانو د ځای پر ځای کولو امر کړی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله وزیر ایلس ویلسن اسلام آباد ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي نن مشال رادیو ته ویل چې د خبرو مهمه ایجنډا به د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو ته کتنه وي، خو ځینې نور چارواکي دا هم وایي چې په دې لیدنه کې به د افغانستان د سولې په موضوع هم خبرې وشي. یو پاکستاني چارواکي مشال رادیو ته ویلي چې له ویلس سره به یو امریکایي پلاوی هم مل وي. ایلس ویلس وروسته له هغې پاکستان ته ځي چې تېره میاشت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له واشنگټن څخه لیدنه وکړه او دې سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابې شوې اړیکې درغېدو په لور روانه کړې. د جنوبي وزیرستان د کوزه شکتوی سیمې خلک وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې د دوی په سیمه کې ګرځبندیز لګېدلی چې له وجې دوی د ستونزو سره مخ دي. د سیمې یو اوسیدونکی امان الله مسعود داسې وایي:
د میش په شکتې علاقه سه توبرز کیږي چې کرکی لګېدلې دو او کیا په خیسره شو شوی د بنات وزیرستان شو په سړیاوی میش امیش چې کیما شکتې علاقه دو پداش کم او بش فلک نزیته بو دي دو پرین زوبانې تر ټول د موسر خپل ډیر سیریس بیمور و بچای مو محمد سید نه میږي چې یغه ارت پیډ سر شدی و په شاور ته نه واړ نو چې د خیسره وږي در رسیدل د مو ګاډر واپس مو ته ډیر افسوس و در د
خو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازی مولانا جمال الدین وایي د خلکو د ستونزې د هواري لپاره د کور کمانډر او نورو چارواکو سره کتلي او د حل کولو لپاره د خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن نن د صوبایي اسمبلی لپاره د جولای پر 6 د ترسره شوو انتخاباتو په نتیجه کې د میرمنو او اقلیتونو لپاره د مخصوصو سیټونو اعلامیه جاري کوي. د انتخاباتو پر مهال 14 نوي امیدواران د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته بریالي شوي چې اوس به 4 میرمنې او یو اقلیت استازی په مخصوصو سیټونو اسمبلی ته لاره پیدا کوي. د انتخاباتو د کمیشن مرستیال ډایرکټر خوشحال زاده پرون مشال رادیو ته ویل چې بیلابیلو ګوندونو د خپلو استازو نمونه ورسپارلې دي.
مصره د پی ٹی آئی چی دنو دا دیوانه مصره صرف یو خدم وجود دا نیتا محسود نیم کشور دا جو آئی ایف کمیت اللہ مانسر لرمان گروپ خالج یا پا مائنارٹی کی مصره چون یو سٹ دا اگه دا بارا تین نمرا مصره بھی ایک ویلسن وزیر چی دا پی ٹی آئی او سوریا بی بی جو آئی ایف والا دا جنیت اللہ مانسر لرمان گروپ او سربت سنگ چی دا جماعت اسلامی پاکستان درمی
په پخوانی فاټایا اوسنیو قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی پر 1400 څوکیو د روان کال د جولای پر 6 انتخابات وشول چې پکې د پاکستان د لویو او وړو ګوندونو امیدوارانو همدارنګ آزادو نمایندانو برخه واخیسته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې ترسره شوې پرونی برید چې د خورشید په نوم د یو شخصي ټلویزیون پر موټر ترسره شو غندلې او ویلي دي چې رسنۍ یو ملکیان په نښه کول جنګي جرم دی. غنی د خبره پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. د کابل د امنیه قومندانې ویان فردوس فرامرز پرون شپه وویل چې په دغه برید کې دوه کسان وژل شوي، خو هغوی د تلویزیون کارکوونکي نو او څلور کسان پکې ژوبل شوي چې د خورشید تلویزیون درې کارکوونکي هم پکې شامل دي. د برید مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. د مصر چارواکو نن وویل چې تیره شپه په قاهره کې یو چاودنه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي دي. چاودنه د مصر د کینسر یا د سرطان د ناروغیو د ملي انسټیټیوټ سره په خوا کې شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي یو موټر چې په مخالف لوري سفر کوو د نورو ګاډو سره جنګېدلی او چاودنه شوې ده. د چاودنې له کبله ګڼ موټرونه سوځېدلي او د کینسر انسټیټیوټ هم زیانمن شوی دی. په سملاسي ډول معلومه شوې نه ده چې دا یو قصدي برید کا یوه حادثه وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل هیواد کې د نن د ډزو په نتیجه کې د ګڼو خلکو د نخښه کې دوه ډوړه بریدونه غندلی او ویلي دي چې په امریکا کې د نفرت لپاره هیڅ ځای نشته. نوموړي پرون د نیو جرسي په مورس ټاون کې خبریالانو ته ویل هغوی پر ستونزو د قابو موندلو لپاره کار کوي. هغه ویل د امریکا د لوی څارنوال د فدرالي تحقیقات ادارې اف بی آی له مشر او د کانګرس له غړو سره یې خبرې کړې او نن د اګست په 5مه به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي. د تېرې اونۍ په پای کې د امریکا د ټکساس په الفاسو اوهایو په ډیټن کې په ډزو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي. جرمني او فرانسې په مسکو کې د مظاهرو پر مهال د زرو نه د زیاتو کسانو د گرفتارولو پر سر پر روسي نیوکه کړي. دوی ویلي چارواکو د سوله ییزو مظاهره کوونکو خلاف د ځواک ناوړه استعمال کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل دغه گرفتاری د سوله ییزو مظاهرو سره اړخ نه لګوي او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت بیا د مظاهره کوونکو خلاف د پولیسو د ځواک شدید استعمال غندنه کړی ده. دواړو هیوادونو د دریز یو ورځ وروسته لاغي خپل کړی چې پولیسو په مسکو کې د هغو مظاهره کوونکو خلاف کاروایی وکړه او له زرو زیات کسان یې ونیول چې د ښاروالۍ د انتخاباتو د آزادو ترسره کېدو غوښتنه کوله. دا و تر دې ګړی د مشال راډیو خبرونه. اوس د تصیراج زهیر د هوا حال او د کرنسۍ بیا وړاندې کوي.
نن د ګل پورته اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.50 روپی او یا پیسي غسل کیږي او په 1.95 روپی سلويخ پیسي خرڅول کیږي. یو پوند په 1.20 روپی شپته پیسي او په 1.93 روپی او یا پیسي. یو یورو په 1.15 روپی شپته پیسي او په 1.60 روپی سلويخ پیسي. د متحده عرب امارات درهم په 3.60 روپی او په 3.60 روپی 50 پیسي. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپی 90 پیسي او په 2.60 روپی 40 پیسي. او یو افغاني په 2 روپی 92 پیسې غسل کیږي او په 1 روپی 94 پیسې خرڅول کیږي. او 204 شپې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 202 شپې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې په وینا راتلونکو سلیریشتو غنټو کې به په پیښور او ژوبت په یو نیمځای کې وریځي خورې وي. په بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 26، بنو کې 30 او 28، ژوب کې 26 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 38 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د تناو زیاتېدو رپورټونه خپاره شوې دي. د چارو یو شنن کې د دې شخړې د حل لپاره د مذاکراتو وړاندیز کوي. د جنوبی وزیرستان په شک توی کې له څو ورځو راهیسې کرفیو لګېدلې ده. د سیمې خلک پریشان دي چې اخر په کم ګنا کړیږي.
پلیاده باندې امیش نه پېښی چې د واقعیا په بل ځای شو شي او په ګنا باندې د امیش د شک دي خلک نیولای
وي. او د دیونه په مشال مرکخ پرونه کې د ننګرهار د پوهنې ریاست د مشر حسیب شینواری خبرې وري.
ننګرهار هغه ولایت چې د افغانستان ډیری ولایتونو ته خون کې له دغه ولایت له ځکه دلته تعلیم کچه لوړه وه.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ته راشو. له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په لنجبنه سیمه کې تناو زیات شوی دی. پاکستان هند تورنوي چې د عامو خلکو پر ضد یې کلسټر بمونه کارولي، خو هند دا تورونه ردوي او وایي چې د اتوار په ورځ یې د کنټرول پر کرخه له پاکستانه وروښتونکي وسلوال وژلي دي. پاکستان بیا دا تورونه رد کړي دي. بلخوا پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قومي سلامتیا کونسل غونډه شوې ده. پر دغه موضوع د احمد الله رپورټ اورو.
د اگست په څلورمه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې د قومي سلامتۍ کمیټې غونډې وروسته په جاري کړې شوې اعلامیه کې ویل شوې، په غونډه کې د هند لخوا د یاد ملک تر انتظام لاندې کشمیر کې د اولس پر ضد جارحانه ګامونه پورته کولو، د پاکستان راپارولو لپاره په نیلم سیمه کې په آبادۍ خوشحي وسله کارولو، د اصل حالاتو نه د نړیوالې ټولنې توجه اړولو لپاره د غلط خبرونو خپرولو او په نړیواله کچه د کشمیر تسلیم شوې شخړې حیثیت بدلولو په منصوبو غور وکړی شو. په اعلامیه کې ویل شوې په یو داسې وخت کې چې پاکستان او نړیوالې ټولنې خپل توجه د افغان مسلې حل راوستلو طرف ته راړولې، قومي سلامتۍ کمیټې د هند جارحانه حکمت عملی په سخت ټکو کې وغندله او غونډه کې وویلې شو پاکستان د کشمیر شخړې حل د ملګرو ملتونو د قراردادونو او د کشمیریانو خواهشاتو مطابق غواړي. وزیر اعظم د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه له هغې وروسته رابللې وه چې د پاکستان فوجي او حکومتي چارواکو تور پورې کړی و چې هند د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په نیلم سیمه کې خوشحي وسله یا کلسټر بمونه استعمال کړي دي، او په وینا یې چې هند دې ارغل لوجی یو شمیر خلکو ته مرګ جوبله او خطو سره سره دا د نړیوال انساني حقوقو خلاف ورزي هم ده. خو هندي چارواکو بیا د پاکستان دا داوه پر ادولو سره ویلی وو چې کیرن سیمه کې د پاکستان سرحدي ځواکونو د هند تر انتظام لاندې کشمیر ته ورننوتلو هڅه کړې وه، او دواړو خواو ترمنځ شو ډزو کې د پاکستان و عسکر وجل شوي دي. د هندي فوج ویان راجیش کالیا خبریالانو ته ویلی وو پاکستان فوج ته وړاندیز کړی چې سپین بیرغ په لاس د کنټرول کرښې څخه دې غاړې ته راواوړي او د خپلو فوجیانو مړي لزان سره ویسی، خو پاکستان ورته تر اوسه جواب نه دی ورکړی. بلخوا د پاکستان فوج ویان میجر جنرال آصف غفور د هند دغه داوه پر ادولو سره په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، پاکستانی فوجیانو د کنټرول کرښې نه وروختو، هلته د برید او بیا د پاکستانی فوجیانو مړی په خپل ولقه کې د اخستو داوه دروغ ده، او هند د خپلې د پروپاګنډې د لارې په کشمیر کې د روانو ظلمونو څخه د خلکو پام ګرځول غواړي. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان د دواړو ملکونو ترمنځ د روانو حالاتو په حق لوایي
پاکستان اور ہند دوارا کشمیر معاملہ کے دس صورتحال سے یو بل مخامخ کرے دے چاہے کہ صرف اور صرف راہ گرو کا فائدہ دے والے چدا والے چی کشمیر زما دے یا کشمیر زدہ دے اور کم مودی حکومت دے دا ملک کے دن کوشش کی چی کشمیر کم سپیشل سٹیٹس ہو آغا ختم کی اور دل کے عسکر چی دے پاکستانی آغا ہمیشہ دے وجہ باندے چی دے خپل ہر پالیسی چی دے آغا جسٹیفائی کولے چی چی ہند زمان دشمن دے اور کشمیر چی دے آغا زمان اٹھو ٹھانگ دے اور شہرات دے حالانکہ کشمیر بھی داداری چسو پتہ بستی اور ہند اور پاکستان دوارا چی دے آغا داد یو بل خلاف استعمال لو کوشش کی دا درست دا چی دے حل رہستل فوری حل خدا دے چی دوارا ملکونا چی دے یو
د روان کال فروری میاشتې وروسته یو وار بیا د دوانو ملکونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د فروری په 14مه د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې وسلوالې ډلې جیش محمد د یاد ملک امنیتی سرتیرو په قافله برید کړی وو چې پکې څلور څلوېښت هندي فوجیان وجلي وو. د برید وروسته د هند وزیر اعظم نریندر مودي خبرداری ورکړی وو چې غاښ ماتونکی جواب بوایي، او د فروری پر شپږویشتمه هندي الوتکو د پاکستان فضايي حدونو خلاف ورزي په کولو سره د خیبر پختونخوا بالاکوټ سره نږدې په جابا سیمه حمله وکړه. خو د فروری په 28مه د پاکستان فوج ویان میجر جنرال آصف غفور یوې خبري غونډه کې دا وکړه چې په جوابي کاروایي کې د هند دوه الوتکې ویشتې دي چې یوه پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او بله د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پریوتې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د جنوبی وزیرستان په شک توی کې له 13 ورځو راهیسې کرفیو لګول شوی چې له وجې خلک له مشکلاتو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي وایي کار روزګار خو پرېږده چې خپل ناروغان هم هسپتال ته نشي وړی. بلخوا له سیمې د قومي اسمبلۍ یو غړی وایي له چارواکو سره په رابطه کې دی او هیله ده چې دا ستونزه ژر حل شي. له سیمې زموږ خبریال سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان کوز شک توی اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمه کښې د یوې هفتې راسې ګرز بندیز لګېدلی دی چې په وجه یې د درنو مشکلاتو سره مخومخ دي. امان الله مسعود هغه مشکلات په دا رنګ بیانوي.
اوس
ورځې کېږي چې کرښې لګېدلې دو پارین زوبانې ته روتلل دمو سره خپل ډېر سیریس بیمور و بچای مې وم چې یغه آرتوپیډک سر چې دی به شاور ته مې واړ نو چې کېما دې میش د شکتو لوندې علاقه دغه سره کېم ګېټ ته دې شوون کېم سیمه ورته یې تیرا ارسلان ولا کېما یو نړتو د خیسور وغې دا رسېدل دمو ګاډه ور واپس مو ته ډېر افسوس ودره د شیا لا دې کېما وخت ته ورو دې میش دغه سړی استمنه کېشي
امان الله مسعود دا هځه تاوی چې غلطی خطا دې بل چاوی خطا یې په دوی باندې وځي
بلغه علاقه شه ډېر زیات پوری نه دي چې دغه د دغه مشکلات سره مخ مخ دي دغه غالي چې نه د فاروق شکل یې باندې او بدرش چې بیمور وشي د زره ری به بیمور وي دا چې کی مادو د مارک سره مقابله وي او موږ نه ته یی شي چې دغه واقعیا بل دې شه وشي او په ګناه باندې دې موږ د شپې خلک نیولای وي
د دغه صورت نه مې چې د قومي اسمبلی استاد مولانا جمال الدین مسعود خبر کا او سر جواب را کا وار وای جنے
دا مناسب را یا نظر دے 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 حال پا والا زو کو کا مند سرا چر میچ و کا دیر سرا و جاے جان دے مقامی کے مفوجو کی دے دے سرا و ہن چھن نا خبر او کا او دے کر چھ دے چتاول اس دا تیر زر کوشش کا و ان شاء اللہ تعالی
دے شک تو و سے دل کی دا ہم یا ہی چھ دے سکیورٹی فورسز چروا کی او سر تیری دے دے مجرمانو پ جرم بے گناہ بے پلوا خلق نزاب را وی او یاد لیا را کی چکلی کورونا دویتا پریشدو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو ہر ورځ د سحر لنحو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرتسا او لنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کلو هرتسا
په قبایلی ضلعو کې د جولای پر شلمه د صوبایي اسمبلۍ د شپاړسو څوکیو لپاره انتخابات وشول. د 2013 زیږدیز کال د انتخاباتي قوانینو له مخې به اوس په قبایلي سیمو کې ښځو همداراز اقلیتونو ته په یوه تناسب مخصوص څوکۍ ورکول کیږي. د انتخاباتي کمیشن په وینا د دغو ځانګړو څوکیو لپاره د نومول شو ښځو د نومونو سرکاري اعلامیه به نن جاری شي. مجید بابر حال راکوي.
د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن وایي چې په قبایلي ضلعو کې د جولای په شلمه د ترسره شوو صوبایي اسمبلۍ په شپاړسو څوکو د ټاکنو په نتیجه کې د ښځو لپاره په ځانګړو څوکو د نامزد غړیو سرکاري اعلامیه به نن جاري کوي. تیر ماښام مشال لیدو سره په خبرو کې د صوبایي الیکشن کمیشن مرستیال ډایرکټر خوشحال زاده وویل
د دې خو موږ سره چې کوم راغلي کنه چې د نوټیفیکیشن خو سبا کیږي موږ سره د پی ټی آی چې د پدې باندې موږ سره یو خدم موجود دی مسعود نیمه کشور د جو جی وای ایف سمیت لما سندر مان گروپ کالج بیا په ماینورټی کې موږ چې یو سیټ هغه د بارا تین نمبر موږ سره دی کې ولسن وزیر چې دا پی ټی آی او سوریه بی بی جی وای ایف والا د جمیت لما سندر مان گروپ او سربت سنگ چې د جماعت اسلامي پاکستان تر
دا محل د قبایلی ضلع نه منتخب شو دریو آزاد غړیو بلوچستان عوامي ګوند کې شمولیت وکړو. د الیکشن کمیشن په خبره د یاد ګوند په اړه دوی سره نه د نومول شو خودو فرشتہ او نه د شلمی جولای پټاکنو کې چا د بلوچستان عوامي ګوند لخوا برخه اخیستې و. په دې اړه خوشحال زاده زیاتوي
د دې خو خیر نمونه موږ فل افلا لږ راغلي چونکه دې خو مخکې چې کله الیکشن شیدول جاری شو نو هغه ټیم کې دې موږ سره نامینیشن لري جمع کړی او د دې پارټي طرف نه موږ سره سب پارټي لیست موجود ده. اوس چونکه تین درې کینډیډیټ داسې موږ سره دي چې هغه دې پارټي ځان کړی ده نو اوس دا په سلو سبا الیکشن کمیشن کې چې آیا دې پارټي چې دا کوم درې کسان انډیپندنت دي د تللی چې هغه دې قانون مطابق د دې په دې کې شیر حصہ جوړیږي او کله جوړیږي دا فیصله سبا کمیشن کې نو چې دې جوړیږي یو سیټ نو بیا به دې د پاره دوباره شیډول الیکشن کمیشن جاری کوي او دا پارټي چې کوم نامینی وي نو دې به دوباره نامینیشن جمع کیږي او هغه موږ سره د دې خپل نامینی او پرایورټی لیست موږ جمع
د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال لیرو سره په خبرو کې وویل چې د 2013 کال د انتخابي قوانینو لمخه سرګند نه ده چې آیا کوم ګوند په ټاکنو کې برخه وانخلي او بیا پکې سو ګډون وکړي. د هغوی د خزو په ځانګړیو سوکو کې برخه جوړیږي او کنه. خو دغه په خبره کدهغه برخه بلوچستان عوامي ګوند ته ورنکړل شو، نو بیا چونکه عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي یو یو څوکۍ تر لاسه کړي، نو د هغوی نومول شوی خځې به د نیمې نیمې مودې لپاره د صوبایي اسمبلۍ غړي جوړیږي. عوامي نېشنل ګوند ناهید او جماعت اسلامي د نظرانی په نوم ښځه امیدواره نومولې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر ضلع د لوړګي دیرش کلنه بصیرت شینواره د بلوچستان عوامي ګوند لخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د ښځو مخصوصې څوکۍ لپاره نومول شوې ده. چې نوموړی په دغه اړه څه وایي او دا هم چې د قبایلي ولس د خیر ښېګڼې لپاره به دا څه وکړي، د فرهاد شینواري رپورټ.
خیبر نه آزاد منتخب شوی صوبائی اسمبلی غړی شفیق شیر پردی او بلاول پردی او مومندونه عباس الرحمن په حکومتي اتحادی ګوند بلوچستان عوامي ګوند کې شامل شوی دی. نو دې سره اوس دوی دا حق لري چې خیبر پختونخوا اسمبلی کې د دریو غړو په حمایت یو خزینه غړی وټاکي او دوی خپل دغه حق په رسمي توګه استعمال کړ. بصیرت شینواری په سیاسياتو او نړیوال اړیکو کې ماسټری کړې او په نا دولتي ادارو کې د کار تجربه لري.
دا ما پر ډېر غټ اعزاز خبره ده چې فرست ټایم شینواری ټرایب نه یو فیمیل راځي او ایز ا ممبر اف پروونشل اسمبلی منتخب شو. ټریبل ډیسټریکټس کې څومره ایریاز دي هغه ټول ته به ماتګي. ایجوکیشن سیکټر به زه ګورم، هاسپټل شو، ډیولپمنټ سکیمز رواني اب زه ګورم چې څنګه روان دي، فنډینګ یې څنګه روان دی، بل چې نفسي واټ د پیسې موږ حاصل کړو.
نوموړی وایي د خپل پلار په خواهش تعلیم مکمل کړ او اوس دغه څوکۍ لپاره نومول شوې.
هر یو کامیاب کس نشاته څوک نه څوکي، نو زما نشاته زما بابا ری، زما چې کوم کلی مشرانو زرګرانو چې کوم مشرانو هغه زما نومینیشن ورکړی او مخکې ټول خاندان زما په سپورټ کې ری. زه خپل مشرانو جرګې او دغه هرې خبرې قدر کړم.
د بصیرت شینواری پلار حاجی نوشاد علی هم خپل احساسات صداس شریک کړل.
ډیر خواري سره داسې بارتم چې زما اگینست زما رونا زما ترزامن دا ټول خو هغه بر سره ما چې کنه خپل بچو باندې تعلیمونه کړی او ډیر په مشکله م په ویډیو نن په خپل جامو کې نه ځایګم. دې سوچم نشم کړی چې زما بچي په دې سیټ باندې راځي. زه ډیر زیات خوشاله یم. ټول قبایلی خلکو له دا پیغام ورکوم چې هر سړی دی په خپل ماشومانو جینکو باندې کم سے کم چې ګریجویشن خو وکړه.
د خزو په سلور مخصوص څوکیو او اقلیتونو لپاره په یو څوکۍ باندې د نومولو عمل روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وایي د هیواد پایین کې وګړو ته بنیادی بشري حقوقونه ورکړل شوي خو دا غي څرک په عملی توګه نه لیدل کیږي. د کمیشن په خبره له همدې وجې د پاکستان د پام وړ شمیر وګړي مایوسه او له ستونزو سره مخامخ دي. دا خبرې پرون په کوټه کې په یو کانفرنس کې شوې دي. خو حکومت وایي د هیواد هر وګړي ته د آئینی حقوقو ورکولو کار ته ژمن دي. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن تر سوری لاندې دوه ورځنۍ غونډه په کوټه کې پایته ورسېده. په غونډه کې د بشری حقوقو په اړه د هغه نړیوالو قوانینو په اړه تربیه ورکول شوه پر کوم چې پاکستان دستخط کړی دی. په دې ترڅ کې د بشری حقوقو د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر نور حال و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
انساني عالمی کنوینشن جدید هغه بابت ټریننګ ورکړی دی خپل اکټیویست جرنلسٹ او سول سوسائٹی ممبرس کم کم کنونشنز بائنڈنگ دی پاکستان باندې ٹریٹیز شش دی اغو امپلیمنٹیشن سنگ کیجی.
پر دې محل زیاتره برخوال وویل چې په آئین کې ورکول سوی حقوق باندې په سمه توګه عمل نه کیږي. په دې ترڅ کې بغوښ سو و ډاکټر کلیم الله کاکړ ته
دغه حقوق موږ هیڅ چاته هم نه دی اثر د علاج حق د تعلیم حق د خبرو حق د جلسې د جلوس حق کې موږ داسې نو سوالای چې پلانکی حکومت نو د څه حقوق ورکړي او د حکومت نور کوي زموږ حکومت زموږ اسمبلی باید موږ ته دغه حق راکړي
خود بشری حقوق یو بل کارپو شمس مندوخیل وایي چې په اساسي قانون کې وګولسته ورکول شي حقوق باندې که عمل سوی وای نونن به په هواد کې خلق د بیلابیلو مشکلاتو سره
دلته فریډم آف ایکسپریشن سی ورته یی فریډم آف سپیچ سی ورته یی ستاته ازادی نسته په دا څومره الیکشنونه سوی دی دا ګرد یو خاندان را روان یاری نکو بیا پلارو اوس مسای دی نو دا هغه خلکو له دوه مسایل سره هیڅ دلچسپی نسته خلک په پاره که هر الیکشن راځي هغه دا سړی را روان دی اداره روان دی نو زه ولې خپل اوټ استعمال کوم زما مسایل سی دی هغه نال کاږي نو دا خلک سی کوم خلک راولي نو بیا په دې کې دلچسپی نه اخیستي هغه خپل اوټرو ته اوبه ورکي تعلیم ورکي کی کور ورکی تاپوز ورکی
خود حکومت لوری امیش دا تورونه رد سوی دی په دې ترس کې د وزیر اعظم لپاره د اطلاعاتو سلاکاری میرمن ډاکټر فردوس اشکاوان ویل دی چې پر سنوی یا سیاسي غونډو باندې هیڅ ډول بندیزونه نسته او دا خبره یوازې د وسنی حکومت د بدنامه کول لپاره کیږي تیر ورځ د یو شخصي ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ډاکټر فردوس اشکاوان ویل دی چې ځینې ډلې په نړیواله کچه د پاکستان شبنه خرابول غواړي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د تاریخ انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت د 2013 زیږدیز کال د اکتوبر پر 9مه د پیښور د تیز رفتار بس یا بی آر ټی منصوبه پرانیست کړې و دا غو وخت اعلی وزیر پرویز خټک ویلیو چې دا منصوبه په شپږو میاشتو کې بشپړوي خو دا تقریبا دو میاشتې کم دو کال وشول چې د بی آر ټی منصوبه یا دغه منصوبه پروژې چارې لا هم نیمګړې پاتې دي دا چې د منصوبه په تکمیل کې د ځنډ او خنډ غټ لاملونه څه دي د مجید بابر په رپورت کې به وورو
په پیښور کې د تیز رفتار بس سرویس بی آر ټی منصوبې ذمہ د پیښور ترقیاتی اداره وایي چې دا منصوبه به په یو څو میاشتو کې سرته ورسي خو په دې اړه یې د کومې مشخصې نیټې ورکولو نه انکار وکړو خو د یادې منصوبې سره تړاو لرونکي یوې بلې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د دې منصوبې پرانیسته به د 2023 کال د جنورۍ په لومړۍ نیټه کېږي د پیښور د ترقیاتی ادارې ویاند امیر اپریدی تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې نه مخکې د دې منصوبې د پرانیستې لپاره چې حکومت کومه د 13 مارچ 23مه نیټه ورکړې وه نو د هغې مطلب دا و چې سړکونه مکمل شول ټریکونه سرته ورسېدل خو په سټېشنونو به کار روان وي د ده په خبره مونږ کله هم د دې په اړه دقیقه نیټه نه ده ورکړې
بیا د ډیمیشن را روان دی هغې به بیا زموږ ټول کوریډور وزیټ کوي دا واړه چېرته لږ ډېر فینشنګ کې لږ ډېر چې سرته 100% لږ معمولی کم وي هغې به مونږ له مزید هغه راکوي نو دې ټایم کې زه تاسو تاریخ نه شم درکولې انټرنل زموږ تاریخونه شته چې تاسو ته حکومتي سطح باندې فیصله دا شوې ده چې زموږ انټرنل ډیټ زموږ په میډیا باندې نه لیکو نو زه بخنه غواړم یره جی ډېر ضربه دا منصوبه ان شاء الله مکمل او ولسه په خپل هم ګوري ورش په کار روان دی فینیشینګ کار دی او ان شاء الله ډېر ضربه ولس دی منصوبه کې سفر کوي او ان شاء الله ډېر ضربه بدلون راولي په میاشتو کې دنده ده
د دې منصوبې د مکمل کېدو او پرانستې پاړه تر دا مهال 15 واره د بیلابیلو نیټو اعلانونه شوي ول د دې ترڅنګ یو شمېر ځلا د منصوبې په بنیادي ډیزاین کې هم بدلونونه شوي دي خو د روان کال د مارچ په 12مه په پیښور کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال د خیبر پختونخوا موجوده وزیر اعلی محمود خان ویلي ول
د مارچ په 13مه به موږ انشاءالله ارومرو د دې منصوبې پرانسته کوو که بیا دوی وایي چې موږ به په بله نیټه دا کار کوو او تر هغې یې نشو کولی نو زه به په 13مه نیټه راځم او بیا که دا کار نه و پوره شوی نو بیا به درته زه خپل لایح عمل هغه وخت په ډاګه کوم چې څه به کوم
بلخوا په پیښور کې د مشرق ټلویزیون ډایرکټر نیوز محمود جان بابر مشال لیدو سره په خبرو کې وویل چې په 13مه نیټه خو د دې منصوبې پرانسته و نه شوه خو د په خبره حکومت اوس بالکل خاموشي اختیار کړي
اوس مونږ یو نوی تاریخ اوریدلی چې کېدی شي
سپتمبر کې پرانسته وشي. خو په هغه باندې چې څنګه کار روان دی نو د هغې نه خو داسې ښکاري چې کیدای شي چې دا دسمبر ته هم مکمله نه شي. نو د حکومت څه منصوبه داسې خالص ښکاري نه، نه د حکومت د وزیر اعلی نوالې تر لاندې پورې چېرته څوک په دې باندې د سنجیده جواب نه ورکوي، نه په سنجیده خبره کوي چې هغوی دا وایي چې بس دا زموږ خیرنی تاریخ ته په دې باندې به دا ارو مرو شروع کېږي او خلکو ته به دا منصوبه چې کوم دی نه به اخر استفاده به خلک وکړي.
عمر افریدی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دا مهال دوی سره 128 بسونه راغلي دي چې پکې 3 نوي بسونه 12 میټر اوږد دي او 15 بسونه 18 میټر اوږد دي. د عملی د روزنې کار روان دي. د امنیت او امدادي کاروایانو په لړ کې هم پلانونه سرته رسیدلي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اردن کو په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجې کېدونکو د خبرونو لنډیز له ظفر خان اورو.
پرون په اسلام آباد کې د قومي سلامتي کمیټې غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وشوه چې پکې وویل شو هند په کشمیر کې جارحانه رویه خپل کړی چې دوی غندنه کوي. هلته هند تر خپل وخت لاندې کشمیر کې لس زره نوي سرتیري ځای په ځای کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلس نن اسلام آباد ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې د خبرو مهمه ایجنډا به د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو ته کتنې وي. خو ځنې چارواکي بیا دا هم وایي چې په دې لیدنه کې به د افغانستان د سولې په موضوع هم خبرې کیږي. د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن نن د صوبایي اسمبلی لپاره د جولای په 6 د ترسره شوو انتخاباتو په نتیجه کې د میرمنو او اقلیتونو لپاره د مخصوصو سیټونو اعلامیه جاری کوي. د جنوبي وزیرستان د کوزا شکتوي سیمې خلک وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې د دوی په سیمه کې قرض بندیز لګېدلی چې له وجې دوی د ستونزو سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم د هند او پاکستان ترمنځ د لانجمنې سیمې کشمیر د ستونزې د هوارۍ لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه د کومک غوښتنه کړې، هندوستان په زیات شمېر کې ځواکونه تر خپل واک لاندې کشمیر ته استولي او په زرګونو سیلانیانو ته یې له دغې سیمې د وتلو امر کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې ترسره شوی پرونی برید چې د خورشید په نوم د یو شخصي ټلویزیون په موټر ترسره شوی غندلې ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نخښه کول جنگي جرم دی. غنی دا خبره پرون په خپل ټویټر لیکلې. په دې برید کې دوه کسان وژل شوي او څلور ژوبل شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل هیواد کې د ننه د ډزو په نتیجه کې د ګڼو خلکو د نشکې دوه دواړه بریدونه غندلې ویلي دي چې په امریکا کې د نفرت لپاره هیڅ ځای نشته.
اوریدونکو اوس وخت شوی چې د مشال 19 پروګرام د مشال مرکه درته ورو ده. دیونه د خبرونه زموږ همکار ګل ایاز جوړ کړی ده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی.
قدرمن اردوونکو د مشال اډي 19 پروگرام د مشال مرکه کې مو زه ګل ایاز هرکلی کوم. درنو اردوونکو څنګه تاسو ته معلومه ده د مشال مرکه کې د پښتنو مهمو شخصیتونو سره د هغوی په ژوند مبارزې او د پښتنو سیمه کې پر حالاتو خبرې کوو. نن سره په پروگرام کې د افغانستان د ننګرهار ولایت د پوهنې رئیس حسیب شینواری صاحب ملمه دي. حسیب صاحب تاسو ته په پروگرام کې هرکلی وایم.
رحمان رحیم لومړی خو آیا سه تاسو کام کارانو تاسو تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او پرزین وړاندې کوم. مننه خیر اوسې.
ډیر زیاته مننه حسیب شینواری صاحب چې تاسو وخرا کو مشال رادیو ته. پښتنې ډیر زیاتې دي وخوم را سره لند دی خو کوشش وکړو چې په دې لږ وخت کې ډیر خبرې تاسو سره وکړو او په اساس جن په اړه مانی هم او د تعلیمي هلي ځلې چې کملته روان دي په ننګرهار ولایت کې به په ځانګړي توګه په ټول افغانستان کې. نو موږ اکثر په دې پروګرام کې دا تاسو کوو چې ټول کم د پښتنو کوم مهم شخصیتونه دي. نو هغه د شخصي ژوند په اړه باندې هم لږ معلومات موږ درنو اوریدونکو سره شریکو. نو رومره راته دا وایي چې لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې کوم ځو سره تعلق دی؟
زه خو زما اصلي اوسېدم ځای چې د ننګرهار د هسکې مینه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما خپل لمړنۍ زده کړې په پیښور کې د التخوا په نوم ښوونځي کې تکمیل کړې دي. له دولسم ټولګي څخه هلته فارغ شوم. کله چې مونږ مهاجر شو هلته لاړو، ښوونځی مې هلته پیل کړ. بیا چې له دولسم فارغ شوم، د کانکور په ازموینه کې د کابل پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنتون پښتو څانګې، یعنی ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې ته بریالی شوم. هلته مې خپلې ثانوي زده کړې یا لوړې زده کړې پوره کړې، او وروسته مې ځینو برخو کې د نصاب په برخه کې او ځینو نورو برخو کې پوهنې وزارت سره کار وکړ. او د څو کلونو وروسته مې بیا په عامه پوهه عامه اداره کې یا پبلک اډمنستریشن کې خپله ماسټري وکړه.
نو تاسو چې کوم لوړې زده کړې وکړې، نو هغه په کوم موضوع کې کړې؟
ما مخکې ویل چې په لیسانس یا بیچلر دوره ما په پښتو ادبیاتو کې کړی ده، کابل پوهنتون کې، او ماسترز مې بیا په پبلک اډمنستریشن کې عامه اداره کې کړی دی.
عامه اداره. نو د زده کړو نه پسته بیا څنګه د کوم پروفیشن ته راغلی؟
ما خو کله چې زه خپل لیسانس دورې یا بچلر دورې نه فارغ شوم، ما لومړی د پوهنې وزارت سره د ښوونکو د روزنې په نصاب باندې کار شروع کړ. تقریبا یو نیم کال ما هلته کار وکړ. د یونیسف خپنه ځینې برنامې وي، د هغې څخه وروسته بیا بېلابېلو نورو په نړیوالو موسسو سره ما کار وکړ. په هغې کې اروپایي ټولنه وه، ایشیا فاونډیشن و، همدارنګه USAID، USAP او ځینې نور مختلف دفترونه وو چې هغوی سره ما کار وکړ. ما چې په څومره برخو کې کار کړی دی، اکثریت برخې یا عامه پوهاوی و، یا دا و چې د ښوونیز پروګرامونه و. اکثره دفاتر سره چې ما کار کړی دی، هغوی د عامه پوهاوي او د ښوونیزو دفاتر د ښوونیزو پروګرامونو مسؤلیت را په غاړه شوی دی. یعنی په دغه پروژو کې ما کار کړی، نو هماغه انګېرنه او هماغه زده کړه وه چې زه راغلم پوهنې وزارت سره، او دا اوس په ننګرهار د پوهنې د رئیس په توګه خپله دنده مخکې وړم.
د کې ډیر موضوعات دي. څنګه تاسو خبر وکړه چې تاسو په نصاب باندې هم ډیر زیات کار کړی؟ په دې اړه هم تاسو زه پښتنې ولرم، خو لومړی پښتنه زمونږ چې ټول زمونږ د درانه اوریدونکو مغواړي، تاسو په حکومت او لکه داسې هغه کې کار کوئ چې خلکو ته زده کړې ورکوي او یو پالیسی هم جوړوي. کومنګ ګور د ننګرهار ولایت ډیر بدامنی وسره مخامخ په دې رستو کې، اوس هم بدامنی په خي خو اغه رنگ نشته څنګه چې په خواوي. خو کومنګ ګور د ننګرهار ولایت چې کوم مهم زین دي، هڅ کې مين شو چین ولسوالي شو نور شو، دي کې د وسلواله ډلې موجود وي، نو په دې کې د تعلیم وز څنګه د وس؟
ها آیا سه د ولایت په سطح خبرې وکړو، ننګرهار یو لار ولایتونه څخه دی چې د پوخار رئیسي دلته د تعلیم کچه زیاته ده. خلک د تعلیم سره لیوالتیا او مینه ډیره لري. حتی په پخوا کلونو کې به ننګرهار د ښوونکو کندو باله، او کندوز به د غلې کندو باله د افغانستان لپاره. یعنی ننګرهار هغه ولایت و چې د افغانستان ډیری ولایتونو ته ښوونکي له دغه ولایت تلل، ځکه دلته د تعلیم کچه لوړه وه، د خلکو علاقه او مینه تعلیم سره لوړه وه، او د دغه ځای به خلک تلو نور ولایتونو کې به د ښوونکو د ښوونځیو د ښوونکو دنده پر مخ وړه. په اوس وخت کې که تاسو ځینې سرویګانو ته مراجعه وشي، د حکومت او خصوصا هغه خدماتي ادارې چې دي، په هغې کې اکثریت وګړي د دغې سیمې دي. او د دغې یو ستر علت دا دی چې دلته پوهنه زده کړه او پوهنه په ښه شان سره تطبیقېده، او خلکو ورسره ډېره علاقه لرو. د خلک تعلیم یافته دي، او همدا دی چې اوس موږ په اکثره ملکي ادارو کې زیاتره وګړي له دغې سیمې یا د ننګرهار په پورتوله کې د ختیځ سیمې نه هلته کار کوي. خو کراسو ځانګړی اوسني حالت ته د ننګرهار د پوهنیز بهیر، په ننګرهار کې شاوخوا 915 بابا ښوونیز مراکز شتون لري چې شاوخوا 1,000,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي، او د 18,000 ښوونکو په واسطه دوی تدریس کوي. له نیکه مرغه موږ په ننګرهار کې 35% زده کوونکي زموږ خزینه دي، او دا د افغانستان د نورو ولایتونو په نسبت لوړه فیصدی ده چې مکتوانی دلی او خزینه او تم خزمینه مسایده کړي او غوی راځي خپل زده کړې پر مخ وړي. سره د دې چې په تیرو څو کلونو کې ننګرهار کې په عموم کې امنیتي وضعیت ښه نه و، په هنیز بهیر هم د دغه امنیتي وضعیت تر تاثیر لاندې راغلی و او ستونزې وې، ولې د ولسونو په ملاتړ او د خلکو په ملاتړ موږ وتوانېدو هغه ستونزې او هغه خنډونه چې په هنیز بهیر ته په دغه ولایت کې و له ډېره ملمنځه وړي دي، او کوښښ مو دا دی چې د ولس په واسطه موږ وتوانېږو چې دغه ستونزې له منځه ویسو او خپلو ماشومانو ته او خپلو زده کوونکو ته زده کړې سالم او ښه چاپېریال برابر کړی شو.
څنګه تاسو ویلی چې د تعلیمي چې کوم وضعیت ته وس د پخوانه خښوي دی او دا یو ډیر د خبره ده، یو غوره خبره ده چې وس پر نهار ولایت کې د نارینه سره سره د خزینه چې کوم د زده کړو کوم شر ده دا هم ډیره زیاته ده. مجموعي توګه موږ ګورو نور ولایتونو ته، څنګه تاسو اشاره وکړه چې په ننګرهار ولایت کې د زده کړو لیوالتیا ډیره زیاته ده او په مختلفو په هر ځکه کوم وګورو په څنګه تاسو په خبره مانی چې په ملکی ادارې دي یا نور ځینې دي باغی کې د ننګرهار ولایت خامخه یو ونډه موجود ده. په مجموعي توګه په افغانستان کې څنګه ګوري د تعلیمي شرایط ته څنګه ګوري؟
آیا چې تعلیمي برخه په عموم کې افغانستان کې دغه کیروس اصل اسکلونو کې البته ډیر کار وشو په مارس برخه کې، په هني په برخه کې ولې بیا هم لا ستونزې شته. موږ لا اوس هم ننګونې شته چې موږ سره مخ یو باید د لپاره کار وشي، هغه په بیلابیل اړخونو کې دي چې د نصاب او نرانیولې د خونکو تر کمبوته پورې د خونځې د سرپناه تر کمبوته د کتابونو ستونزه همدارنګ د اجناسو ستونزه دا ټول شته دی او دا یو ستره ننګونه ده. موږ ورسره مخ یو کار کوو چې څنګه کولی شو چې دغه خنډونه له منځه ویسو. زموږ په ټوله کې هغه ستر هدف دا دی چې موږ د ښوونځیو مالکیت ولس ته وسپارو او هغوی ته دا احساس ورکړو چې ښوونځي د هغوی د اولادونو د پرمختګ او د ژوند د ښه والي مراکز دي. دا هغه ځایونه دي چې د دوی اولادونه دولس کاله هر ورځ څلور ساعته دلته وخت تیروي او خپل د ژوند راتلونکي برخلیک ټاکي. دغه احساس او دغه مالکیت موږ غواړو ولسونو ته ور انتقال کړو او هغوی دا حس کړي چې ښوونځی د دوی د اولادونو د پرمختګ لپاره جوړ شوی. لکه پوهنه خصوصا معرف دا یو ولسي سکتور دی او د ولس او د ټولنې هر یو فرد مکشل شریک باندې دی، هر یو فرد مکشل سټیک هولډر دی. موږ غواړو چې څنګه وکړی شو چې د ولس ونډه په معرف کې زیاته کړو، هغه ننګونې او هغه ستونزې چې موږ لرو ولس موږ سره په دغه کې همکاري وکړي، موږ زموږ ملا را وتړي او وکړی شو چې یو باکیفیته پوهنه رامنځته کړو او خپلو زده کوونکو خپلو ماشومانو ته سالم چاپېریال رامنځته کړی شو.
څنګه تاسو دا خبر وکړل چې دا یو ډېر ښه ګام دی چې تاسو د خونځیو چې کوم ملکیت ته هغه ولست اوس پاره او په دې پویم کې چې دا تاسو راتلونکي دي. خو موږ ګورو په افغانستان کې چې کوم تعلیمي نظام دی د دې کې دا دودیز ورته وای د دې کې څه بدلون راغلی دی او کنه؟
بله، وو په تیرو 15-16 کلونو کې په پوهنیز نظام کې ډېر بدلون راغلی، هم د کیفیت په لحاظ او هم د کمیت په لحاظ. زموږ د زده کوونکو شمیر د کمیت په لحاظ ډېر لوړ شوی دی، همدارنګ د کیفیت په لحاظ نصاب کې کار شوی دی، نصاب سر نه ولیکل شو، بیا تطبیق شو. همدارنګ ښوونکو ته د میتودولوژي په باره کې چې څنګه هغوی تدریس وکړی شي بېلابېلې ښوونیز برنامې تطبیق شوي او لا هم په جریان کې دي چې موږ وتوانېږو د خپلو ښوونکو ظرفیت لوړ کړو او هغه نصاب چې موږ رامنځته کړی هغه په سمه توګه تطبیق کړی شي. موږ یو ښه خبر چې لرو هغه دا دی چې په دغه کال کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 3000 ښوونځیو ته نوي تعمیرونه رغول کیږي. په ننګرهار کې په 210 بابا ښوونځیو تعمیرونو باندې فعلاً کار شروع دی چې موږ وکړی شو هلته ښه چاپېریال ښه انوایرمنټ رامنځته کړو، زموږ زده کوونکي پکې ښه زده کړې وکړي. دا یو ښه پرمختګ دی چې موږ روان یو پوهنیز نظام د یو باکیفیته پوهنیز نظام په توګه رامنځته کړو، غواړو چې کیفیت لا پسې ښه کړو او لا پسې بهتر کړو.
څنګه تاسو خبر وکړه چې تعلیمي نظام کې ډېر بدلون راغلی دی؟ نصاب ته هم تاسو اشاره وکړه چې په نصاب کې هم موږ کار کړی دی او د کې د تیر په 15 کلونو کې موږ بدلون راوستي دي. نو څنګه ګوري تاسو د وسنۍ چې کوم نصاب او پخوانی نصاب د کې څنګه تاسو هغه کوي څنګه بولې دا
آیا سب د نصاب چې یو ثابت شې نه وي؟ نصاب د ټولنې د ضرورتونو په اساس، د هغې ټولنې د غوښتنو په اساس، د ټولنې د سطحې په اساس، یعنې د هغوی د اقتصادي، فرهنګي، د هغوی د پوهې په اساس، د هغوی د فرهنګي کچې په اساس، هغو د معلومات تر لاسرسي په اساس باید رامنځته شي. ټولنه د بدلون په حالت کې یو ټولنه ثابته نه وي، نو نصاب هم یو ثابت شی نشي پاتې کېدی. کله چې ټولنه بدلیږي، د ټولنې ضرورتونه بدلیږي، د ټولنې فکر بدلیږي، د ټولنې عنعنات بدلیږي، د ټولنې کلتور او هغه اقتصادي وضعیت بدلیږي، نو نصاب هم د هغه اړتیاو مطابق باید تغیر شي. موږ اوسنی نصاب چې دی د دغې اړتیاو په نظر کې نیولو سره رامنځته شوی دی. و دا موږ مونږ چې هغه ضرورتونه چې موږ ټولنې لري، موږ ولسې لري، کېدای شي په پوره توګه ځای په ځای شوي نه وي. ولې دا یو شروع ده او د وخت په تېرېدو سره د پوهنې وزارت په ټوله کې او د افغانستان د حکومت هدف دا دی چې وکړی شي دغه نصاب لا ډېر د ټولنې د غوښتنو په اساس او حتی د دې مملکت د غوښتنو په اساس برابر کړي، تر څو موږ داسې ظرفیتونه وروزلی شو چې په راتلونکي کې هغه ستراتیژیک اهداف چې موږ لرو د هیواد لپاره او یا هغه پلانونه چې د دې ټولنې د خلکو د ژوند د ښه والي په خاطر لرو، د دغه ظرفیتونو په واسطه هغه موږ ترلاسه کړو او هغه اړین ظرفیت چې موږ ته په مارکیټ کې په کار دی، هغه اړین مهارت چې موږ اړتیا لرو، چې موږ د کار په ساحه کې زموږ کارمندان یا زموږ د ولس خلک ولري، موږ باید خپل نصاب لا ډېر د هغې شرایطو او د هغې غوښتنو سره برابر کړو، تر څو وتوانېږو چې د کار په مارکیټ کې موږ داسې ظرفیتونه معرفي کړو چې هغه د ټولنې ضرورتونه هم رفع کړی شي او وکړی شي چې د کار په مارکیټ کې ځان ته دنده پیدا کړي.
حسیب شنواری صاحب، څنګه تاسو خبر وکړه چې ټولنه بدلیږي او باید دغه تغییر راشي او تاسو ځینې کارونه هم داسې اوس تاسو وایئ چې تاسو په خبره باندې موږ معرفي کوو د نصاب په برخه کې او نور هغه کې، ټولنه کې بیا څنګه ګوري چې خلک آیا دا بدلون دا هغه جذب کوي او کنه؟ دې ته څنګه ګوري هغوی چې تاسو خپل هم ګرځئ خلکو سره خبرې کوئ؟ نو خلکو کې څه دغه د ولس لکه د ملکی وګړو خبر
آیا سب ملکی وګړو کې د بدلون غا تلوسه او لیوالتیا او غا تند پکشته دی او وړي شي بدلون رامنځته شي، خصوصا د غوي په ژوند کې بدلون رامنځته شي، د غوي د ځان په سہولتونو کې بدلون رامنځته شي، او غوي د دې ټولنه ولسه او په ټوله کې د انسان فطرتي خوې د سې دی چې همیشه د بدلون په لټه کې دی، همیشه د تغییر په لټه کې دی، وړي چې دا په ژوند کې دا په هر وخت کې تغییر رامنځته شي. نو ټولنه هم د دې لیوالتیا لري او د دې غوښتنه لري چې هر هغه څه چې ټولنه ترې استفاده کوي هغه د هغوی د ضرورتونو او د هغوی د خواهشاتو مطابق رامنځته شي او هغوی ترې سمه استفاده وکړي شي. نو زه په ټولنه کې دا تلوسه وینم، دا لیوالتیا وینم چې هغوی د دې پوهنیز نظام د پیاوړتیا او د کیفیت په لاره کول لپاره هله لري، توقع لري، او زموږ هلم دا چې د دوی په همکارۍ په ګډه همکارۍ موږ وکړی شو چې هغه څه چې زموږ ورته ضرورت دی او اړتیا ده هغه څه رامنځته کړو.
شنواری صاحب، دا هم راته وایي چې د کوم ماشومان دي سکولونو ته نه ځي یا ښوونځیو ته نه ځي، نو د هغوی که موږ وګورو که پاکستان کې وګورو نو مختلف وختونو کې دوی تعلیمي کمپاین شروع کی او د داخلي مهم چې ورته ویل کیږي، نو تاسی با هم وزارت او دا چکم چارواکی دی دا تعلیمی چارو سره چکم تړل خلک دی نو د دې لپاره هم تاسی سره کار کوي او بیا په خاصه توګه چکم لری پرتی سیمې دی نګار څنګه تاسو ډیر لوی ستر ولایت ته نو چکم لری پرتی سیمې دی نو په هغه کې تاسی به څه پلان لری چې هغه ماشومان ته د خونځي او ته یا لاسرسی نه لري یا غي لپاره څه د متبادل غو هم تاسو سره شته پلان
بله او آیا سب یو خدا دې چې موږ د پدې خاطر چې خلک تشویق کو ترڅو خپل اولادونه خوندي ته ولېږي بیلابیل د عامه پوهاوي برنامه تطبیق کو سره ایجوکیشن د لپاره برنامه تطبیق کیږي ترڅو خلک وپوهو او هغوی خپل اولادونه خوندي ته ولېږي په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې زموږ توجه ډیره زیاته ده ترڅو ولسونو ته او خلکو ته قناعت ورکړو چې د نجونو تعلیم څومره اړین دی او دا غوی د ژوند یو ضرورت دی د لرو پرتو خبره تاسو وکړه د لرو پرتو ساهو خبره تاسو وکړه د ننګرهار پوهنې ریاست په ډاک سره دا ویلی شي چې د ننګرهار په هر سیمه کې کچیرته زده کوونکی یا ماشوم شتون لري موږ هغوی ته د زده کړې زمینه مساعده کړې ده موږ د بیلابیل برنامې لرو او بیلابیل پروګرامونه لرو چې څنګه وکړی شو چې هر ماشوم ته داغه د حق ادا کو وکړی شو چې هغه ته د زده کړو سالمه زمينه مساعده کو موږ په لورو پرتو ساهو کې خوندي لرو دا اوس خوندي آباد دي خوندي پرانستي دي زده کوونکي زده کړو ته راځي او ول تخپل زده کړی دي او کوخ مو دا دی چې وکړی شو چې هغه ته لازم سہولتونه لازم فرصتونه برابر کړو او هغه په خپل زده کړې وکړي شي د کوم خوندوی یادونه چې ما وکړه چې په سولس باب خوندوی باندې د اوس په تعمیرونو باندې کار پیل دی شروع دی دا ټول خوندوی په لسوالۍ کې دي په لرو پرتو ساحو کې دي چې په 44 اوسېږي ولته ماشومان د کو تر ازي او خوندوی سرپنا نه لري دا اوس عملاً دا غوی په خوندوی باندې کار شروع دی او تعمیرونه ورته غول کیږي یعنی موږ کوښښ دی چې هر چیرته چې یو ماشوم شتون ولري هلته اوسېږي هغه ته باید زده کړې زمینه مساعده شي او دا زموږ مکلفیت دی
په کومنګ وګورو په افغانستان کې نو زیاتره د تعلیم چارې چې د حکومت په خپل لاس کې لري او نور هوادونو کې وګورو د شخصي سکولونو یا د پرایویټ سکولونو یو کانسپټ یو هم موجود دی نو په افغانستان کې هم داسې هغه شته په ننګرهار ولایت او شتون لري نو بیا غي لپاره تاسو سم میکانیزم سي
بلې وایا سب پوهنې وزارت د افغانستان د پوهنې وزارت د خصوصي خوندیو لپاره خپل لایحه او مقرره او قوانين لری لنی کمر په ننګرهار کې شاوخوا یو سلو نوی بابا شخصي خوانځي وجود لري چې ماوی د افغانستان د پوهنې وزارت د لایحو او د مقرراتو سره سم خپل فعالیتونه مخته وړي د دغه خوانځیو د څارن د پارامون منظم ټیم لرو چې هغه یې منیټر کوي دا هغه څارنه کوي او هغه تاغه هغه مقرری او لایحه چې زموږ پوهنې وزارت د پوهنیز نظام د پاره جوړ کړی دا هغه د تطبیق سپارښتنه کوي یقینا چې خصوصي خوانځي د پوهنیز بهیر کې موږ سره مهمه ونډه او موږ سره درون بار پورته کوي د یو اټکل مخې چې زموږ په زدهکوونکي باندې د کال $100 مصرف راځي کله چې هغه په دولتي خوندي کې زده کړې کوي د کال $100 په هغه باندې لګښت راځي یعنې د هغه د ښوونکي تنخواه د هغه اجناس چې هغه ته رسول کېږي د هغه کتابونه کله چې زدهکوونکي په خوندي خصوصي خوندي کې پرایویټ خوندي کې زده کړې کوي نو دغه بار یا دغه مصرف په حکومت کمیږي او دا موږ سره خصوصي سکتور پورته کوي دغه مصرف چې په خاپه د کولتي باندې په دولتي خوندې کې راته دا په خصوصي خوندې موږ سره دا بار پورته کوي او دا په خپل هم د دې د مملکت اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده چې څنګه وکړي شو چې موږ خصوصي سکتور تکوي کو همدارنګ د افغانستان حکومت ته ګټه ورسو ځکه چې افغانستان د حکومت خزانه ته ګټه ورسو او همدارنګ د کیفیت په برخه کې هم ډیر موثر تمامي یا برنامه چې خصوصي خوندي تطبیق کوي هغه یو څه منظمي وي یو څه د هغه هدف چې شتاکل شي یو غیر تدیر نګدی کیدون کی وی او موږ کولای شو چې خپل زکوونکو ته او خپل خون کو ته داسې زمينه او فرصتونه برابر کو چې هغه وکړي شي د کیفیت تعلیم د کیفیت په خوالي کې پورا فعالیت ولري پورا ونده ولري او یو باکیفیت تعلیم او تربیه رامنځته کړی شو. نو پرایویټ سکولونه دا یو مهمه برخه ده او موږ سره خصوصا د افغانستان حکومت سره مهم بار یو ځای ته وګوري او موږ کوښښ دا دی چې وکړی شو چې دوی تشویق کړو او دوی وهڅو لا ډېر موږ سره کار وکړي او دغه تلون بار په وړلو کې له موږ سره پوهنیز بهیر په برخه کې موږ سره خصوصي ښوونځي یا پرایویټ سکولونه مهمه ونډه لري او موږ سره کار کوي.
دیکھ یو بل پښتون هم راپورته کیږي چې معیار یې بیا څنګه دی د خلکو چې کوم بیا باور دی په حکومتي ښوونځیو باندې او څنګه تصویر دی د پرایویټ، نو په دې کې خلکو کم ته زیات توجه ورکوي؟
ایاس دا د هرچا فردی اعتماد پورې هم ده ولی اقتصاد پورې هم دی ترلې موضوع ده چې د یو کورنۍ اقتصاد په کوم حالت کې دی. هغه کورنۍ چې اقتصادي حالت یې ښه وي د هغوی غوښتنه دا وي چې بچي په پرایویټ ښوونځي کې درس ووایي، ځکه هغه سهولتونه چې په پرایویټ ښوونځیو کې زده کوونکو ته شته دی کېدای شي په دولتي ښوونځیو کې نه وي. مثلا د ترانسپورټیشن سهولت دی یا دا چې پرایویټ ښوونځي کې د شي د اجناسو په برخه کې هم له دولتي ښوونځیو څخه ډیر مجهز وي، خلاب لیبارټری ولري، کمپیوټر لیب ولري، خو ټیچر هلته تدریس وکړي. بل دا چې پرایویټ سکولونه د دولتي ښوونځیو کې لوډ ډیر زیات دی، ډیر زیات خلک هلته رجوع کوي په ټولګیو کې زده کوونکو شمیر زیات وي، ولی په پرایویټ کې دا د ادارې په خپل خوخه دی او غوی محدود تعداد د کوونکو نیسي. ولته کله چې د کوونکو شمیر په ټولګي کې محدود وي نو هلته زده کړه هم په ښه طریقه سره کېدی شي، ځکه ښوونکو دا چانس لري چې د کوونکو سره په انفرادي توګه هم کار وکړي. هغه کورنۍ چې اقتصادي وضعیت ښه دی او هغوی غواړي چې خپل ماشومان ته ښه سهولتونه برابر کړي، هغوی ډېر زیات په خصوصي ښوونځیو باندې تکیه کوي او خپل اکثره ماشومان هلته لیږي. ولی زموږ په دولتي ښوونځیو کې هم داسې ښوونځي دي چې د کیفیت له لحاظ نه، د منیجمنت له لحاظ نه، د سهولتونو له لحاظ نه ښه لوړ ښوونځي دي او ډېرې کورنۍ داسې هم شته دی چې ښه اقتصاد لري ولی هغوی بیا هم دا توقع او غوښتنه لري چې هغوی بچي باید په دولتي ښوونځیو کې درس ووایي او د دغه زمې څخه فارغ شي.
یو اخری پوښتنه حذیف شینواری صاحب، په اخره کې چې کوم دا زمونږ خبرونه په ټول په پاکستان په قبایلی سیمو او په افغانستان په ټګر د افغانستان کې اوریدل کیږي، مېندو پلرونو ته د تعلیم او د خونځو په اړه کیسه پیغام ورکول غواړي؟
ایا سم ما مخکې دا ونه وکړ چې زموږ یو ستر هدف دا دی چې د خونځو د مالکیت احساس خلکو ته ورکو. همدارنګه ما وویل چې د ټولنې هر یو فرد د معرف شریک باندې دی، د معرف یا د پوهنی سټیک هولډر دی. موږ غوښتنه ده چې د ټولنې هر یو فرد خپل فردي مسؤلیت او اجتماعي مسؤلیت د پوهنی په برخه کې ادا کړي. دا ښوونځی د ماشوم کور دی، موږ د خپل اولادونو په کوټو باندې، په خپل اولادونو په کورونو باندې، په لباسونو باندې بلاد شي پیسې مصرفو، ځکه موږ فکر کوو چې دا د ژوند دی. خو دولس کاله ښوونځی هم د زموږ د اولاد کور دی، هر ورځ هغه راوځي او څلور پنځه ساعت هلته تېروي. دا څلور پنځه ساعته د څلور ساعتو چې دلته تېری دی د کور یوه برخه ده. موږ باید د خپل ښوونځیو څارنه وکړو او د خپل اولادونو څارنه وکړو. دا زموږ اساسي غوښتنه ده د پلرونو او میندو څخه.
حسیب شینواری صاحب، ډیره زیاته مننه چې دا مشال رادیو دی پروگرام دا مشال مرکه کې تاسو رالی او خپل خیالات اظهار مو کو. ډیره زیاته مننه تاسو نه.
آیا سم مننه تاسو نه او ټول همکارانو نه مننه کوم. ودان خیر اوسه.
خیر اوسه. الله پامن. په بل خبرونه کې بعد پښتنو یو بل مهم شخصیت سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل قربا غولیاست اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
هر قدم مسفر لے لاجوند پوسلے د چمن د کلا ژوند زارول کې جنتی د چمن بسنگار کو جنتی د چمن بسنگار کو هر یو گلدس پر لی بہ حصہ کو دا پلس
بیش میرا پلی پٹی خیستا باغونا لرو دتنگو کنو پشان کلا تسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خیستا باغونا لرو زیچ مینا و محبت خپل مالیات
مشال ریڈیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو سپو دوه زره یو سل دیرش پنځه لس زره درې سوه شپېته او پنځه لس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.